په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې د کوم د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنه خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سمېزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له فرخندې اسداو
پاکستان وای د مینا په پیخه کې د مشو پاکستانی او حاجیانو شمیر اتل سوته رسیدلې او شلجوبل د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلی باید سعودي عرب د مینا په پیخه بخنه وغواړي او د سوات ملالی یوسفزی په امریکا کې ویلی باید نړیوال مشران په تعلیم پیسې ولګوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د مذهبي امور وزارت په خپل ویب پاڼه ورکړي چې د مینا په پیخه کې د مړو شوو پاکستاني او حاجیانو شمیره 13 ته رسیدلې او شل نور اجوبل دي. بلخوا د سعودي عرب چارواکي وایي د وروستي ټیل ماټیل په پیخه کې د مړو شوو شمیره 1900 او د ټپیانو 940 ته رسیدلې ده. تیر ورځ د پاکستان د حج محکمې مشر رسنیو ته ویلي وو چې د مینا په پیخه کې د 300 نه زیات پاکستاني حاجیان بېدار کښوی هم دی او دغه د لټون لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د تیر زیارت په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د وشتلو پر وخت د خلکو ټیل ماټیل پیل شو چې د غنو کسانو د مرګ جوړې سبب جوړ شو. دا له 1990 کال وروسته تر ټولو خنړې پیښه ده. هغه کال په هم ورته پیښه کې 1400 حاجان مړ شوي وو. د امریکا د نیویارک په سنټرل پارک کې ګلوبل سټیزن فیسټیوال ته په خپل وینا کې ملالا یوسفزی اویل باید نړیوال هیوادونه په تعلیم پیسې ولګوي. تیر ورځ دغه میله چې په نړۍ کې د غربت ختمولو په لړ کې جوړه شوې وه د نړۍ یو شمېر مهمو شخصیتونو پکې ګډون وکړ. په دغه وخت ملالی یوسفزی سره د سوات کائنات او شازیه هم موجودې وې. هغې په خپل وینا کې اویل په نړۍ کې شپږ 6 میلیونه جنکۍ سکولونو ته انځي او دا ما او موږ ټول 15 ملګري په دې مجبوروي چې دلته دا خبره وکړو چې د نړۍ یو مشر به هم دا ونه غواړي چې د هغه بچي د سکولونو نه محرومه وي. نو بیا ولې دې د نړۍ دغه نور ماشومان له پامه وغورځول شي؟ ملالی په خپل وینا کې دا هم اویل په ګلوبل ګولز کې دا غواړي تعلیم ته ټولو مخ کوي او باید نړیوال مشران په تعلیم پیسې ولګوي. د افغانستان په ننګرهار کې 95 داعش وسلوال بجل شوی دي. د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد د اتوار پورز مشال ریډیو ته ویلي تیر شپه داعش وسلوالې ډلې د اچین ولسوالۍ په سرحدي پوستو برید وکړ چې له امله یې نښته رامنځته شوه او 8 ساعته یې دوام وکړ چې په نتیجه کې 15 داعش وسلوال په ځمکني او هوایي بریدونو کې ووژل شو. ولسوال زیاتوي چې په یاد برید کې د سرحدي پولیسو 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د اچین ولسوال حاجی غالب دا هم وایي چې هم نن غرمه په یاد ولسوالۍ کې د عملیاتو پر وخت هوایي برید له امله 6 داعش وسلوال وژل شوي. د ولسوال په خبره په وژل شوو وسلوالو کې اکثرو د افغان ملي اردو ځواکونو جامې اچولې وې. د یادو پیښو په اړه وسلوالو تر دې دمه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وار بیا ویلی دی چې پاکستان له افغانستان سره په یو نا اعلان شوی جنگ کې ښکیل دی. ولسمشر غنی پرون د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استادو سره د لیدو په وخت پاکستان ته په اشاره وویل چې سوله د افغانستان حق ته او د دغې لپاره چاته زارۍ نه کوي.
حداقل 14 کاله کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان شوي جنگ کې افغانستان سره او موږ د دې جنگ ختم غواړو. نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو، ننوت کوو، دا موږ د ولس حق ده.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې او له دې وروسته په افغانستان او پاکستان کې د ترسره شوو بریدونو تور دواړه هیوادونه پر یو بل لګوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلی باید سعودي عرب د مینا په پیخه بخنه وغواړي. د مینا په پیخه کې 1400 ایرانی حاجیان هم مړه شوي دي او 340 نور لا درک دي. خامنائی نن په خپلو خبرو کې ویلی باید سعودي چارواکي د دې پیښې ذمواري ومني او د هغو کورنیو نه معافي وغواړي چې خپل خپلوان په دغه پیخه کې مړه شوي او یا هم ژوبل شوي دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د مینا د پیخې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وایي ایران د مینا د پیښې نه سیاسي ګټې پورته کول غواړي. د سعودي عرب پوځ وایي د دوی یو پوځي جنرال د یمن سره پر پوله وژل شوی دی. د سعودي عرب سرکاري خبري اجانس وایي جنرال ابراهیم حمزي نن په یو روغتون کې تر ژوبل کېدو وروسته ساه ورکړې ده. د یمن او سعودي عرب پر پوله له هغې وروسته وخت ناوخته ډزې او ماین چاودنې کېږي، له کله نه چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف جنګیږي. ریاض د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت مرسته کوي. د عیسویانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس وایي په امریکا کې د بېلابېلو هېوادونو میشت خلک باید د سختیو له کبله مایوسه نه شي او د امریکا ذمهوار وګړي واوسي. پرون په نیویارک کې پوپ فرانسیس د مذهبي ازادیو او مهاجرت په اړه نږدې 30,000 کسانو ته وینا وکړه. په دغه وخت هغه وویل غټو ښارونو هم د هغو خلکو مخونه پټ ساتلي کوم چې د دې ښارونو وګړي نه ښکاري یا د دویمې درجې وګړي ګڼل کېږي. په غټو ښارونو کې د ټرافیک په شور او تیز رفتاره بدلون کې ډېر مخونه بغیر له نوټس کولو یا یادولو تیر شو، ځکه چې داسې فکر کېږي چې ګینې دغه خلک په دې ښارونو کې د اوسېدو حق نه لري. دوی کې بهرنیان دي، ماشومان دي چې سکولونو ته ځي، د میډیکل انشورنس او کورونو نه بې برخې دي او هرکل شوی د زیات عمر کسان دي. د په امریکا کې میشتو مهاجرو غږ وکړ چې پر خپلو ثقافتي برسو فخر وکړي او هیڅکله پر خپلو دودونو ونه شرمیږي. او بل خبر دا چې نن په هراره کې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د شلو اورونو یا T20 لوبه کیږي. پاکستان تر دې دمه په 1400 اورونو کې 80 رنزونه جوړ کړي دي او 4 لوبغاړي اوټ دي. دا خبرونه
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې فرخندې اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې تاسو اورئ. د پاکستان حکومت وایي په مینا کې د حاجیانو د ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شو پاکستانی اتباعو شمیر 13 ته رسېدلی. یو پښتون پلار چې زوی یې حج ته تللی لا هم د هغه په حال نه دی خبر.
دغه قبضان چلری چې خدای مزه مړ دی یا زخمی دی، اکه ټلیفون بند راځي. بل
افغان ولسمشر پرون یو وار بیا د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د پاکستان د مهم رول یادونه وکړه.
فوارلس کال کېږي چې پاکستان په یو نه اعلام شوي جنګ کې افغانستان د دې جنګ ختم وکړ.
او د پېښور ډاکټران وایي دغه ښار د هوا ککړتیا د اوسیدونکو یې د بېلابېلو ناروغیو سبب کېږي. د پېښور ټرافیک پولیس بیا وایي چې هغه ګاډي چې لوګي کوي مالکان یې جرمانه کوي.
مونږ ګاډو د لوګي چیک کولو لپاره خاص کاروایی کوو او کم ګاډی چې لوګي ډیر کوي هغه فاینم کوو، هغې نه ډاکومنټس والو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنی رپورٹ. د پاکستان د مذهبي چار وزارت وایي د مینا په پیخه کې چې د تیر زیارت په ورځ د حاجیانو د ټیل ماټیل له وجې رامینځته او په سلګونو کسان پکې مړه شول. د مړو شوو پاکستانیو حاجیانو یا پاکستانی اتباعو شمیر 13 ته رسېدلی دی. په عین وخت کې د پاکستان وزیر اعظم د خپل حکومت اړوند ادارو ته ویلي چې په مکه کې د پاکستانیو حاجیانو د لټون نه ورته د مرستې رسولو چارې ګړندۍ کړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پاکستان د مذهبي امورو وزارت په وینا چې د مینا په پیخه کې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمیر 13 ته رسېدلی دی. د پاکستان د مذهبي امورو وزارت لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د مړه شوو حاجیانو تعلق پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره دی. د دې ترڅنګ د 300 زیات پاکستاني حاجیان تر دې دمه بېدرک دي او خپل خپلوان یې له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لټون کار دې تیز کړی شي. همدې لړکی سعودي عرب ته د حج لپاره تللی. د عمران ګل پلار حاجي وحید ګل مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
قبضان چل رہے خدا مطلب مر دے یا زخمی دے یا لکه ټلیفون یې نه راځي او ټلیفون یې بند راځي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د حج د محکمې مشر ته هدایت کړی دی چې پاکستانی حاجیانو د لټون لپاره د خپل کوششونه دوه چنده کړي. تېره ورځ د پاکستان د حج د محکمې مشر ابو عاکف وینا وه چې پاکستاني چارواکو ته مردخانو پور رسایي ورکړی شوې ده او د پاکستان ډاکټران هلته موجود دي او په مردخانو کې موجود د جسدونو معلومات ترلاسه کوي. د ده په وینا چې بې درکه شوي شپږ اتیا حاجیانو سره رابطه هم شوې ده. د سعودي عرب د صحت د محکمې وینا ده چې د مینا په حادثه کې د مړه شوو د ژوبل شوو شمېر هم زیات شوی دی. د مړه شوو شمېر 1 اویا او د ژوبل شوو شمېر 944 ته رسېدلی دی. د ذکر ده دا حادثه هغه وخت وشوه چې یو شمېر حج کوونکو د رمی یا شیطان د ویشتلو مراسم ترسره کول.
له اسلام آباد زموږ خبریال عربی اکرم خان. و د افغانستان د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني وایي د حج مراسم په پایته پر رسېدو دي او ډېر زر به افغانستان ته د افغان حجیان واپسي شروع شي. سکل شاوخوا 40,000 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر ښاغلي عثماني د مرکې په پیل کې زموږ همکار صالح محمد صالح ته وویل چې د په مکه کې د افغان حجیانو د لټون لپاره دوی هڅې روانې دي.
د سلور سوا کسانو لستونه او عکسونه پرون خپور شو. زموږ همکاران لالته د یو څو کسانو سره چې خپلوان ورک شوی وو دوی پلټنه وکړل، اما په دغه سلور سوا لست کې هغوی حاجي پکې شامل نه وو. تر اوسه 15 کسان د فاریاب د ولایت څخه نور موږ داسې خاص شکایت او مفقودی نه لرو. هغه کسان چې په لومړۍ ورځو کې ورک شوی وو د مفقودینو په لیست کې وو اکثر پیدا سو. نور لیستونه هم کېدی شي زموږ لاس ته راشي او بیا دقیقه شمیره تاسو ته ویلی سو.
بله، وزیر صاحب د نورو هیوادونو لخوا پیشنهادونه سوي دي چې د دوی هغه اجان چې تر دې حادثې وروسته لا درک دي یا هم مړي دي یا هم ټپیان دي چې د سعودي عربستان د دوی په منډلو کې همکاري وکړي. تاسو دغه سیوا غوښتنه کړې ده د سعودي عربستان له حکومت څخه؟
موږ نه تنها غوښتنه وکړلې ده بلکې عملا زموږ همکاران د مفقودینو د کمیټې غلي او د صحي د کمیټې همکاران او زموږ سیمه ییز مترجمین ټول په شفاخانو کې دي. یو مشهور او خاص ځای ده چې د مړ هلته انتقال کیږي. عملته وو د دغه پیښې منځته راتلونه وروسته تر اوسه پورې عملته دي. اما د عربستان اصول داسې ده چې دغه معلومات هر چا ته نه ورکوي. بهرنۍ مترجمین او کارمندان ته هم نه ورکول کیږي، حتی داخلي مسؤولینو ته هم تر اوسه کوم خاص معلومات ورکول شوی نه ده.
سږ کال څه ستونزې وې د حج په مراسمو کې؟ نورو کلونو کې به کله شکایتونه کېدل چې په کافي اندازه ښوونکي نسته، یا به هم شکایتونه کېدل چې ترجمانان نسته؟ سږ کال چې تاسو همالته حضور درلود، عمده ستونزې څه وې د افغان حاجانو؟
خوشبختانه داسې خاص شکایت موږ نه لرل. داسې واله مشکلات په لومړۍ ورځو کې وو او بیا د کلتور بیلوالی وو چې دوی مثلا ورجې د عربان لږ سخت پخوي، موږ خولی نه سو. اما دغه مشکلات رو رو حل سو الحمدلله.
د افغانستان د حج او اوقاف له وزیر سره وزیر فیض محمد عثماني سره مو زموږ د همکار صالح محمد صالح مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
له پاکستان خبریدونکو د ډان ورسپانې په ولیکنه کې د سګنی کال د حج خطبه ته کتنه شوې ده. لیکنه وايي پر زاد دي چې د سعودي مشر مفتي په دغه مهمه وینا کې د نړۍ د مسلمانانو اصلي ستونزې په ګوته کړې وي. هغه د سعودي حکومت د بهرنۍ پالیسۍ دفاع وکړه. د لیکنې لنډیز له ما هارون بچاوري. د ډان ورسپانې په لیکنه کې د تیر زیارت پر ورځ په مینا کې د ټیل ماټیل له وجې د سلګونو حاجیانو د وژل کېدو پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې په تیرو کلونو کې هم د حج په مراسمو کې شویو ورته پیښو کې یو د پام وړ شمېر حاجیان مړه شوي دي. د لیکنې تر مخه سربیره پر دې چې د سعودي حکومت د حاجیانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره یو لړ اقدامات کړي، د حج د ټولې پروسې یوې دقیقې کتنې ته اړتیا لیدل کېږي ترڅو د ورته پیښو کېدلو چانس نور هم کم کړل شي. لیکنه کاږي د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خپل خطبه کې د هغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ وکړ. شیخ عبدالعزیز ال شیخ په خپل وینا کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یاد کړه او د هغې پلویانو ته یې خطا شوي کسان وویل. نوموړي دغه راز د یمن هوسیانو ته چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف پرې هوایي بمباری کوي د بېلارې خلکو خطاب وکړ. لیکنه وایي دا روښانه نه ده چې د سعودي مفتي ولې د حج په خپله خطبه کې پر فرقه ییزه او له قومیت سره پرتړلو موضوعاتو خبرې وکړي. د لیکنې تر مخه د سعودي مشر مفتي پر دې خبره ونه کړه چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د زیاتېدونکي نفوذ پر ضد د اسلامي نړۍ مشران ولې یو کېږي نه او ګډ اقدام نه کوي. ځینې اسلامي دولتونه پر ځای د دې چې په یمن او شام کې روانو جګړو ته د خبرو اترو له لارې یو حل راوباسي، غواړي دغه جګړې لا پسې ګرمې شي. دغه راز دا هم حیرانوونکی خبره ده چې د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خطبه کې اروپایي هیوادونو ته د مسلمانانو د پناه وړلو موضوع هیڅ یاد نه کړه. د خلیج پر بډایا بادشاهتونو د دې لپاره نیوکې کېږي چې په سیمه کې د جوړو شویو شخړو د هواري لپاره یې د پام وړ اقدام نه دی کړی. لیکنه وایي د حج خطبه د نړۍ مسلمانانو ته د ورپېښو ستونزو د په ګوته کولو او په اسلامي نړۍ کې پر هغو د یوه بحث د پیل لپاره د یوې مهمې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د اسلامي نړۍ مشران په مسلمان هیوادونو کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ، ناروغیو، غربت او بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره کوټلي پروګرامونه جوړ او عملي نه کړي، ګرانه بریښي چې د نړۍ د څه د پاسه یو عرب خلکو راتلونکی ښه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زاری نه کوي. ولسمشر غنی پرون یک شمه د کابل د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال وویل د سولې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه کړي او نړیواله ټولنه اوس د افغانستان په رښتینی دریځ قانع شوې ده. د کابل د قسیم سولمل رپورټ وو.
سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستي دریځ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خنډونه رامنځته کړل. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبه پر ورځ د بیلابیلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په ماڼۍ کې وینا کوله ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابره سي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زارۍ ونه کړي.
یو نفر راباندې چې د حق انساني، د قضاوت انساني، موږ نسي ملامت ولای چې د سولې لپاره پاکستان سره لوی کومونه واخیستو. حداقل څوارلس کاله کېږي چې پاکستان په یو نه اعلام شوي جنګ کې افغانستان سره، او موږ د دې جنګ ختم غواړو، نه یې د دې دپاره چې زارۍ کوو، ننوت کوو. دا موږ د ولس حق ده.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبد تروریزم نسته، بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې یې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غنی ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. د ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل اخیری کوښښونه د منطقې په سطحه وکړل، د نړۍ په سطحه وکړل، نه د افغانستان په برحق ما پې باندې ټوله دنیا راسره پالي دا م ترلاسه کړل. دولس میاشتې مخکې دنیا راسره نه وه، په شک کې وه، اعتبار یې نه درلوده، مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړل.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي چې افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره دې هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه پر ورځ دغه راز د افغانستان د قومونو د سراسري شورا له غړو سره په یو جلا لیدنه کې وویل چې سږ کال د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا له یوې سختې ازموینې په بریالیتوب سره وتلی دي. خو ده ویل چې د راتلونکي لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتووالی سته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسي شورا غړي محمد ایوب رفیقي له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا مهم وبلله چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلیو، بانډو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سوله د افغانستان د خلکو، خصوصا د جنوب غرب حوزې، خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاصه غوښتنه ده. او ستاسو دا پیغام چې مو ورسته ورکړی وي چې سوله د مسجد څخه، د ولسو څخه، د لاندې څخه باید راشي، د دې موږ تمجید کوو، د دې هرکلی کوو او د دې شاته ولاړ.
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطح هم هڅې پیل کړې څو پر پاکستان چې افغانستان د طالبانو خوندي ځاله بولي د نړۍ لخوا فشار راسي او دا هیواد د سولې د ټینګښت لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت او چارواکي ویلو چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه د غیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګر ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان استخباراتي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د ځپلو لپاره یو ځانګړی ګروپ جوړ کړی دی. دغه ادارې یوې سرچینې د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې هغه رپورټ هم رد کړل چې ویلي دي د افغانستان په 25 ولایتونو کې د داعش حضور پراخ شوی دی. ځینې امنیتي تحلیل کوونکي هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. سالم احمد صالح رپورټ لري.
د ملي امنیت عمومي ریاست وای په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړی کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 25 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څیړونکو یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څیړنه کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په قمندانانو کې چې کله اختلاف راځي ناراض قمندانان خپل سپین بیرغ په تور بیرغ غړوي او په دې توګه د غچ اخیستنې هڅه کوي، حال دا چې د عراق او سوریې له داعشیانو سره به اړیکې نه لري. ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي فکر نه کوي چې د داعش ډلې په څیر نورې ډلې ټپلې دي د افغان دولت په قاطه کوم لوی ګواښ پیش کړي.
دا چې حکومت په ټولو ځایو باندې کنټرول نه لري، په ځینو ځای کې دغسې ډلې ټپلې راپورته کېږي، یا د طالبانو له بدنې جلا کېږي یا نورې ډلې ټپلې دي چې راخوځېږي د دې لپاره چې ځان ته نوي مشروعیت پیدا کړي یا په نورو لویو ډلو باندې ځان وتړي او په نتیجه کې منابع ترلاسه کړي او یا د دې نه استفاده وکړي د قدرت ترلاسه کولو دپاره. مګر مهمه خبره دا ده چې دغه ډلې تر اوسه پورې دې قدرت نه لري او نه داسې کوم اضافي قدرت دی ده چاغه وکولای شي د افغانستان د دولت د بقا لپاره یو لوی تهدید.
د افغانستان د ملي امنیت سرچینه وایي دوی د یوې منظمې ستراتیژۍ له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې څو لوی پوځي عملیات کړي چې بریالي وه. د سرچینې په حواله په وروستیو کې په هلمند او ننګرهار کې د داعش ډلې څو مهم قمندانان او مشران وژل سوي چې له دې سره دغه ډله ډېره کمزورې سوې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د پېښور ډاکټران وایي دغه خار د هوا د ککړتیا له وجې د سینې د ناروغانو شمیر په ډېرېدو دی. د پېښور د ټرافیک پولیس بیا وایي په خار کې د زیات لوګي پرېښودونکو ګاډو د نیولو کمپاین پیل کړی دی. د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د هوا د لودګي د ختمولو لپاره کار کوونکي مدني فعال ډاکټر سعید وایي چې په هوا کې د لوګي او ضروري ګیسونو د سیواوالي بنیادی لامل د ګاډو جاتیدونکو شمیره او له کارخانو خارجیدونکو لوګي او ګیسونه دي. چې د انساني صحت سره سره د ټولې نړۍ په درجه حرارت بد اغیز کوي او موسمی بدلون ته وده ورکوي.
زموږ پوره کلایمیټ چینج شو، لکه تاسو که سواد کې وګورئ کنه، ما یو سټڈی کړې وه د کلایمیټ چینج باندې، نو هلته موږ دا ابزرو کړو کنه چې بعض داسې برډ سپیشیز دي چې کوم هلته به اوس هلته نشته بیکاز آف کلایمیټ چینج، ټمپریچر یې چینج شو، نور کنډیشنز کوم ریکوایرمنټ د هغوی هغه بدل شو، چې کومې واورې به کم سیزن کې کېدې هغه سیزن هغه ټایم پیټرن چینج شو، هغه سیزن کې اوس واورې نه کېږي، او چې څومره مقدار کې کېدې مقدار کې نه کېږي.
د لیډرینګ هسپتال د سینې د مرضونو د څانګې ډاکټر پروفیسر ارشد جاوید وایي چې د هوا د آلودګې د سیواوالي له وجې کال په کال د سینې د مریضانو په شمېره کې هم سیواوالي روان دی، او باید حکومت د هوا د آلودګې د مخنیوي لپاره سخت قانون سازي او په هغې ټینګ عمل وکړي.
مین ایریاز مین آرګنس چې کوم دي، چې کوم باندې د انوائرمنټل پولوشن د ویکل امیشن چې کوم ایڈورس افیکټس کوي، هغه لاسترګې دي یا سکن دے سرمن یا مرے دا او یا بیا پڑپوس دے یعنی لنگز دے. او زه خو چې سپیشلیست په حیثیت سره دینا خبر یم چې دا انتهایی مضر دی انسان صحت دی پاره.
د پېښور د ټرافیک پولیس ډی ایس پی اصغر مروت په وینا دوی د زیات لوګي کوونکو ګاډو پر ضد کاروایی کوي، خو وایي چې په ښار کې ګاډي اوس دومره زیات شوي دي چې د ټرافیک پولیس لپاره د ټولو ګاډو معاینه کول ګران دي.
ستاسو پېښور ښار کې چې 7.5 لاکھ ګاډي وي او آبادی دونه حد ته ورسی، نو ظاهر د دینه بس نیگیټیو افیکټس د دی ول راځي. بیا په دې کې داسې ډیر ګاډي هم دي چې هغه ډیر ایکسپایرډ هم دي، زوړ ماډل وال دي. مونږ ګاډو د لوګي چیک کولو لپاره خاص کاروایی کو، منتلی دا مونږ په دې باندې کاروایی وی، او کم ګاډی چې لوګي ډیر کوي هغه فاینم کو، هغه نه ډاکومنټس والو، بیا هغه ته فټنس او کلیرنس الله ورکیږي چې کله هغه ګاډی ټیک کی اوره ولي.
ډاکټر سیدا په وینا د هوا د لودګي د مخنیوي یو لار ډیری ونی کرل دي، او دا چې باید حکومت د ځنګلونو د پرې کولو مخنیوي وکړي او اولس هم له ونو پرې کولو ډډه وکړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو،
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دا یوه تام،
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه.
په خیبر پختونخوا کې د افغاني سکولونو مدیران د افغانستان له حکومت غوښتنه کوي چې هغه حقوق چې په هغه هیواد کې استادان او زده کوونکو ته ورکړل شوي دي دوی ته هم په لاس ورکړل شي. په دغه موضوع له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
غونډې ته د مدیرانو وینا وه چې په دې مشکل وخت کې دوی په خیبر پختونخوا کې میشت د افغانستان سره تعلق لرونکو زده کوونکو ته درس ورکوي چې دوی بې سواده پاتې نشي، نو باید د افغانستان حکومت هم د دې مدیرانو او استادانو د ستونزې په نظر کې وساتي او د دې د حل کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د غونډې په پای کې د حبیب علي تجربوي لیسې مشر نور حبیب حبیب مشال ریډیو ته وویل چې دې زده کوونکو ته په دې خاطر درس ورکوي چې په راتلونکي کې د خپل وطن خدمت وکړي.
افغان ستونزو باندې چارې کې د معرف ستونزې دي، د شاګردانو ستونزې دي، د معلمینو ستونزې دي. په دې خبرې وکړې چې موږ ته هغه حقوق چې پاکستان کې زده کوونکو ته ورکول کېږي، ښوونکو ته ورکول کېږي، موږ ته هم باید راکړي، ځکه موږ د افغانستان تابعیت لرو، هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده.
د مدیرانو د شورا رئیس احمد زبیر سیال مشال ریډیو ته وویل چې د مالی مشکلاتو نه علاوه د پېښور په شمول د ملک په یو شمېر برخو کې د پولیسو لخوا بې ځایه زورول کېږي، نو د افغانستان حکومت دا غوښتنه هم کوي چې د ستونزو حل طرف تدی خپل پام را وګرځوي.
د مدیرانو د شورا لخوا نه حکومتي مقامات ته هم چې په دې رابطه باندې د زده کوونکو د استادانو او د مکتبونو احترام په ټول ځای، او دوی هم باید له دې سره هغه نیک سلوک باید وکړي. موږ خپل په دې ارتباط باندې کونسل صاحب ته خپل پروګرامونه ټول شریک کړي دي.
په غونډه کې موجود په پاکستان کې د افغانستان د پوهنې څانګې نماینده خواجه محمد منګل نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د مدیرانو او د استادانو د ستونزو حل لپاره یې څه ګامونه پورته کړي دي، نو په جواب کې کې نوموړی وایي
مشکلات څه خبره چی چلری داسې د رسمیات وخت کې هغه نیوي دلته د یو بل سره خلکو هغه موضوع کې خبرې کو یو څه داسې نورو د مکتبو مشکل وي چې تعداد لږ ځای نو په دا مسلو کې مې یو څه خبرې د دوی سره غواړم زه یې شریک یې کړم.
د دې مدیرانو په وینا که افغانستان حکومت زر تر زره د ستونزو هوارۍ لپاره ګامونه پورته نه کړل نو په دې نږدې وختونو کې به خپل یو پلاوی افغانستان ته لیږي او هغلته به د معرف وزارت سره ویني او دا خپلې ستونزې به یې په وړاندې ږدي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا پنځه نیمې بجې د مازیګر کیدونکو دی په پیښور کې د فرخندې اسد نبا د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان وای د مینا په پیخه کې د مړو شوو پاکستانیو حاجیانو شمیر 13 ته رسیدلی او شل جوبل. بلخوا د سعودي عرب چارواکي وای د وروستي ټیل ماډل په پیخه کې د مړو شوو شمیر 2019 او د ټپیانو 9024 ته رسیدلی ده. په ننګرهار کې 95 داعش وسوال وجل شوی دی. د ننګرهار د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته ویلي تیره شپه داعش وسوالې ډلې د اچین ولسوالۍ په سرحدي پوستو برید وکړ چې په ځوابي کاروایۍ کې ګڼ شمیر د داعش وسوال په ځمکني او هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره په یو نا اعلان شوي جنگ کې بوخت دی. ولسمشر غنی وایي سوله د افغانستان حق ته د دغې لپاره چاته زارۍ نه کوي. په نیویارک کې ګلوبل سټیزن فیسټیوال ته په خپله وینا کې ملالی یوسفزی وویل باید نړیوال هیوادونه په تعلیم پیسې ولګوي. ملالی په خپله وینا کې وویل په ګلوبل ګولز کې دا غواړي تعلیم تر ټولو مخکې وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی ویلی باید سعودي عرب د مینا په پیخه بخنه وغواړي. د مینا په پیخه کې 1,400 ایرانی حاجیان مړه شوي دي او 340 نور لادرک دي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر بیا وایي ایران د مینا د پیخه نه سیاسي ګټې پورته کول غواړي. د سعودي عرب په وزوای د دوی یو پوځي جنرال د یمن سره پر پوله وژل شوی دی. د سعودي عرب سرکاري خبري ایجنس وایي جنرال ابراهیم حمزینن په یو روختون کې ترجمل کېدو وروسته صبر کړی ده. د عیسویانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس وایي په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میشت خلک باید د سختیو له کبله مایوسه نشي او د امریکا ذمهوار وګړي اوسي. او نن په هراره کې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د شلو اورونو یا ټی 20 لوبه کیږي. پاکستان په 19 اوور کې 130 رنزونه جوړ کړي دي او تر دې وخته 15 لوبغاړي اوټ دي.
لن خبرونه مولا فرخندې اسد وارد لوریدونکو پرون چون پاکستان کې د ورسپانو چټي و رخصتو مطبوعاتي ادارې نو د پاکستان یو ورسپانو اداري ساتلو لپاره نن لرو البته نړیوالو ورسپانو ته ورزو. د اکانومست مجلې یو لیکنه وايي په پاکستان کې یو ځل بیا داسې معلومیږي چې د هیواد حکومتي ادارو د هغو د پالیسیو جوړولو ټول اختیار د پاکستان له پوځ سره دی. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورسپانو په یوه لیکنه کې راغلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ښایي د هغه هیواد امنیت لا پسې خراب شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
اکانومیست مجله لیکي په پاکستان کې پوځ او میډیا د پوځ د سرلخکر جنرال راحیل شریف هر دوره او هر کار ته لومړنی ترجیح ورکوي. که مطبوعاتو ته وکتل شي نو لومړنی عکس پکې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په نظر راځي، کله یې پوځي یونیفارم اچولی وي او کله په ساده کپړو کې. اکانومیست مجله لیکي کله چې د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې نواز شریف ته دغه هیواد وزیر اعظم جوړ شو نو داسې معلومېده چې په پاکستان کې به اوس جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوط شي او د هیواد مهمې فیصلې به ولسی جمهوري حکومت کوي. خو د وروستیو حالاتو داسې معلومیږي چې پوځ یو وار بیا په پاکستان کې په هر څه کنټرول ترلاسه کړی دی. د نن وړاندې د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف په دور کې داسې ویل کېده چې د هغه د پالیسیو له وجې په واسطه ډېر نقصان رسېدلی او حتی پوځیانو ته دا ویل شوي وو چې کله دوی په ډیوټي نه وي نو باید ساده کپړې واچوي. خو اوس یو ځل بیا په پاکستان کې د پوځ د پیژنګلو د ښه کېدو لپاره کار پیل شوی دی. اکانومیست لیکي د پوځ د مطبوعاتو
څنګه جنرال راحیل شریف د یو ستوري غوندې وړاندې کوي. میډیا هم د جنرال راحیل هرې دورې ته خاص ځای ورکوي، د هغه عکسونه خپروي. مجله لیکي په دې ټولو حالاتو کې سیاسي او حکومتي مشران یو ځل بیا وروستو تللي، او داسې معلومیږي لکه چې ډېره موده پس یو ځل بیا په پاکستان کې د پوځي ولسي حکومت او سیاسي مشرانو ترمنځ یوه خاموشه جګړه شروع شوې ده. په لومړیو ورځو کې داسې تمه کېده چې وزیر اعظم نواز شریف به د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کنټرول ولري، که څه هم په وسط پاکستان په دفاع او بهرنۍ پالیسۍ دا وخت سخت کنټرول لري، خو ځینې خلک داسې فکر هم کوي چې کېدای شي مارشل لا اهم ولګي. بلخوا ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې ځینې پوځي چارواکي داسې فکر کوي که چیرې د افغانستان نړیوال عسکر ووځي نو دغه افغان حکومت سختو امنیتي مسلو سره مخامخ کولی شي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو عسکرو مشر جنرال جان کیمبل پینټاګان او په افغانستان کې موجودو نړیوالو هیوادونو ته 15 داسې وړاندیزونه ورکړي دي چې پکې دا ویل شوي دي چې څنګه دوی په دغه هیواد کې داسې نورې لارې استعمالولی شي چې تر مخه ترې په افغانستان کې امن او ثبات پر ځای شي. په دغه وړاندیزونو کې یو دا هم دی چې باید دغلته د امریکایي عسکرو شمیره 10,000 وي او له وخت سره سره دغه 8,000 ته راکمه شي، او د 2018 کال تر پای پورې په دغه شمیره کې نور کمی وشي. جنرال کیمبل وایي که چیرې دوی د نړیوالو عسکرو په شمیره کې یو دم زیات کمی راولي نو دغه به افغان حکومت له امنیتي مسلو سره مخامخ کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د شام او یمن د بحران په اړه خپلو کې خبرې کړې دي. جان کیری او محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ملاقات وکړ او په یاده موضوع یې نظرونه شریک کړل. په دغه هکله د مشال رادیو د مرکزي څانګې رپورټ له صالح محمد صالح څخه اورو.
لویدیز چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری غواړي په سوریه کې د بحران د سیاسي حل لپاره یو نوی پیشنهاد وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتو نوی پیشنهاد چې امریکایي چارواکي ورباندې ټینګار کوي لا په لومړیو مراحلو کې دی. ویل کیږي دغه پیشنهاد شایي روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ده له نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان، ترکیه او قطر سره جرګه کړي. دغه درې هیوادونه د سوریې د حکومت د مخالف لوري یا اپوزیسیون ملاتړ کوي. شغلی کیری پرون ویل دوی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو مقر ته راځي نظر شریکوي، او دا ګڼو هیوادونو ته یو لوی فرصت دی چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. دوی ویل موږ دې ته اړتیا لرو چې په سوریه او یمن کې د سولې لارې چارې ومومو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل له جان کیری سره د خبرو عمده تمرکز د اټومي مسئلې په اړه پر هغه موافقه و چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوې ده. د موافقې له مخې به ایران خپل لانجمن اټومي پروګرام محدودوي، په بدل کې به له دغه هېواده لګېدلي نړیوال بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د ایران یو عالي رتبه چارواکي وویل تهران په پام کې لري له واشنگټن سره د سوریې پر بحران خبرې وکړي. دغه ایرانی چارواکي چې له رویټرز اژانس سره خبرې کولې وویل ایران د سیمې د امن او سولې په ټینګښت کې مهم نقش لري. د ده په خبره د سوریې او یمن د بحران د حل او نورو مسایلو په اړه به دوی په خپلو کې نظرونه تبادله کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د ایران له ولسمشر حسن روحاني څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې په ځانګړې توګه سوریې او یمن د لانجې له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. د سوریې د 4.5 کلنې جګړې له کبله څه باندې 2,40,000 کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کسان له دغه هېواده وتلو ته اړ سوي دي. بلخوا په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د شیعه حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ملاتړو پر ضد پوځي عملیات روان دي. ملګري ملتونه وایي د یمن په ناکراریو کې تر اوسه 2,000 ملکیان وژل سوي دي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA دیوا،
او د ټویټر پته ده VOA دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنر وایي شتمنو هیوادونو ډیر ناوخته دا درک کړه چې د جګړو له سیمو تښتیدلي کډوال په خراب حالت کې ژوند کوي. هغه دا څرګندونه وروسته لاغې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په شام او نورو سیمو کې د جګړو له امله په لسګونو زره پناه غوښتونکو او کډوالو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسول چې ورته کې د اتحادیې د غړو ترمنځ اختلافات راپورته کړل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو په اړه په لوړه کچه یوه غونډه رابدلې ده. تفصیل اورو د نوریاس نورینا.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي نړیواله ټولنې ډېر انتظار وکړ چې د سوریې او نورو سیمو د جګړو له امله د بې ځایه شوو کډوالو د ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. انټونیو ګوترز له رویټرز اژانس سره په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې شتمنو هیوادونو اوس د دغه بحران اندازه درک کړې ده. ګوترز چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې خبرې کولې وویل په خواشنۍ سره شتمن هیوادونه د بېوزلو ستونزو ته یوازې هله متوجه شول چې کله یې هغوی په خپلو دهلیزونو کې ولیدل. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې اروپا ته په پراخه پیمانه کډوال نه ورسېدلي په پرمختللې نړۍ کې چا دا نه ومنله چې دا یو ډېر جدي بحران دی. ګوترز وویل کمخکې موږ د ودې په حال کې له هغو هیوادونو سره چې دغو کډوالو ته په خپلو خاورو کې ځای ورکړی پراخې مرستې کړې وی د بحران ښایي نوی راولاړ شوی. اروپا ته یو دم له سوریې، عراق، افغانستان او نورو سیمو څخه د لسګونو زره کډوالو ورتګ چې ډیرو یې په ترکیه، اردن او لبنان کې د کډوالو کمپونه پریښي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه چې د دغو بې ساري شمېر پناه غوښتونکو او کډوالو د ځای په ځای کولو پروسه په څه ډول مخته یوسي ژور اختلافات راپورته کړي دي. کله یوې خوا د جرمني په څیر یو شمېر حکومتونو ډیرو دغو کډوالو ته هرکلی ویلی خو د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادونو بیا له هغه پلان سره چې دوی د سهمیې په ډول په غړو هیوادونو باندې وویشل شي سخت مخالفت کړی دی. د رویټرز په وینا لبنان، ترکیه او اردن له کلونو کلونو راهیسې د سوریې د څه باندې څلور کلنې کورنۍ جګړې د میلیونونو کډوالو له ستونزو سره مخامخ دي. ګوترز وایي د دغو کډوالو ژوند ورځ تر بلې خرابېږي. دوی نه د کار کولو اجازه لري او اکثریت هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د هنګري په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو هغه نظریه چې وایي ډیرو کډوالو خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له کبله پریښي دي او د پناه مستحق نه دي رد کړه او ویې ویل اکثره دغه کډوال اصلي پناه غوښتونکي دي.
د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټل کې د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې له کبله بخښنه وغواړي. خو د عربستان یو چارواکي ویلي ایران له وروستۍ پیښې سره سیاسي چلند کوي. د عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ په پیښه کې 1,098 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان دي. تهران وایي په مړو کې 1,044 تنه ایرانیان هم شامل دي. جزئیات د سالم احمد سالی پر رپورٹ کی.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي دغه پیښه باید هیره نسي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبري اژانس راخیستې زیاته کړې سعودي عربستان باید پړه ومني دغه راز له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو څخه بخښنه وغواړي. خامنئي زیاته کړې له اسلامي نړۍ سره زیاتې پوښتنې سته. تر زرو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسأله نه ده. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یوه هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال دغه راز د ټاپیانو او رکو کسانو د لټون د مسالې څارنه وکړي. ایرنا خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دي ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه. وی ویل د ټیل ماټیل وروستۍ پیښه د انسانانو له کنټروله بهر وه. د سعودي پاچا ملک سلمان د دې پیښې د څېړنې غوښتنه کړې ده. په 1990 میلادي کال کې په مینا کې په یوه تونل کې د هوا د کمښت له کبله نږدې 1,500 کسان او په 2008 میلادي کال کې په همدې ځای کې د شیطان د ویشتلو پر مهال څه باندې 3,500 حاجیان مړه شوي وه. د حج مراسم پرون پای ته رسېدلي او خپلو اصلي هیوادونو ته د حاجیانو تګ پیل سوی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو ته پیښور د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي چې د میونسپل کمیټې عملې له غټ اختر وروسته د دوی د لارو کوڅو صفا کول چارې نه دي پیل کړي، خو د ښاروالۍ د صفایي محکمې چارواکي بیا وایي پر دې سربیره چې عمله ورسره کمه ده د کوڅو او سړکونو پاکولو کارونه روان کړي دي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
په پاکستان کې د ټول ملک پشان خیبر پښتونخوا صوبه کې هم لوی اختر کې زیاتر خلک قرباني خپل کورونو، حجرو یا لارو کوڅو کې وکړي او د قربانۍ ورستو د سارونو پاتې شوي کولمې، هډوکي او نور خزله هم دغه لارو کوڅو کې د ویړو، نالو یا سړک په غاړه وغورځوي. ولې په خیبر پښتونخوا کې د اختر په درېیم ورځ هم زیاتره ښاریو او په خصوصي توګه کلیوالو سیمو کې د صفایي یا میونسپل کمیټې عملې دغه ډیرانونه او ګندونه نه دوچت کړي او عام ولس وایي چې ځای په ځای دغه ډیرانونه پراته دي چې له وجې هم دغه ځینو کې اوسېدونکو خلکو او پله راتلونکو ته سخت ستونزې دي. یو کس بختیار علي چې پېښور رنګ روډ باندې اوسېږي په دې باب لوایي
خرابه کړې ده او انتظام نشته. کله چې د پښتون دغه د نشل کوم چې دی نه مونږه دغه پیرس خر جوړو هغه پیرس ډیر نه جوړ کو دا لار کو سو که پرتی ټول لاون شي دیو دتر غون شي سړک باندې کړی دی پتلو را ته سو خان شګه شټو خلک د دکانو کې داسې سپېمې پټه کړی دي دوه پیندې
د خار یو بل اوسیدون کې رضوان الله وای کته غندونه هم دغه شانته پراته وی نو دې لوجه په لوی وړو کې د بیلبل ناروغو خوریدو هم غټه خطر ده.
مو هجه چر د تلیو ګیر چا پیرا ګورو په سړک باندې زه خو نشته د غند غرزولو لپاره سړک بغاړو باندې خلک دا لری او دا کلمې ټولې پرتی دي پلار باندې سوکلی نه شي پلار چې زینو بس پوزه باندې بند کړی او دا ښا ډنټیز دي پینو نه دي. عجیب خبره درې مروز سوک صفه ده پاره نه راځي را دا ګن خوشت کی راځي لک صفه کی او کدا علی نو زما یقین مې ده چې زه هم چې دوره پس پس پتاوینو کو ګو دا واړو دا غټونه بس پتاوینو باندې کی نه دی خور په پته پینو شي را زلی نازم سوک دي تحصیل نازم سوک دي پیس په حساب کتاب باندې پیګو کولی هم پدې لکم چکلا په پیښور خار کې د صفای محکمې مشر نیم ګل نو پختل نه غوي مشال لړو ته ویل چې د خارج تر برخو کې صفایي روانه ده خو د عملې د کمیله وجه او زیاتره د خلکو دوی ته د اطلاع نه ورکول له وجه ځینې ځایونه اوس هم لا پاک شوي نه دي. د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې د صفایي دغه عملې یا میونسپل کمیټې غړي وایي چې باید حکومت دوی ته نور عمله هم زیاته ورکړي او د صفایي لپاره ګاډي او مشینري هم دوی ته سیوا کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر شوی او دا مهال اکثره خلک په ودونو د فراغت په جشنوارو د نویو دندو د اغستو او نورو خوښیو په مراسمو کې یو بل ته ګلان وړي. پر دې سربیره یو شمېر خلک د کورونو دیوالونو لپاره ګلان او د دروازو د ښکلا لپاره هم بیلابیلې مصنوعي ونې رانیسي. نجیب الله لوخیل په دغه اړه رپورټ راکوي.
یوازې یو لسیز وړاندې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر محدود و. په ښار کې څلور پنځه دوکانونه ول چې ګلان به یې خرڅول. هغه مهال به لږو خلکو ودونو ته ګلان وړل، خو حاجیانو او د دیني مدرسو فارغونو ته د غاړې د پلنو او درنو ګلانو وړل رواج ول. مګر اوس مهال د ګلانو د استفادې ساحه پراخه شوې ده. اوس نه یوازې د خوست ښار په کوڅو کې د ګلانو یو شمېر پلورنځي تر سترګو کېږي، بلکې د ډېری ولسوالیو په ځینو ښارګوټو کې هم د ګلانو پلورنځي شته او خلک ورڅخه ډول ډول ګلان رانیسي. دا چې عموما خلک په کومو مناسبتونو کې ګلان رانیسي د نظرجان په نوم یو ګل فروش په اړه مشال راډیو ته داسې وایي.
دلته د ودونو دپاره په ګلان شته، د لمریو دپاره شته، د خلکو د تبریکۍ دپاره شته، د مدرسو د سیزن دپاره شته، د پوهنتونونو څوک پارې شي د هغو دپاره شته، د مکتب نه څوک پارې شي د هغو دپاره شته، څوک مقرر شي نه وایي د هغو دپاره ډلۍ شته.
د عتیق رحمان په نوم د ګلانو د یوې عمده پلورنځۍ مالک وایي چې دوی له چین او پاکستانه د مصنوعي ګلانو پرزې راوړي او بیا یې دلته بسته بندي کوي. دی نه یوازې د خپل کاروبار رضایت لري، بلکې دې ته هم خوښ دی چې یوازې د ګلانو په دسته بندۍ باندې د تر شلو کورنیو پورې واړه زاړه اخته کړي او د هغو هم پرې ښه ګزاره روانه ده.
لکه موږ ټول د چین نه خلاص مال راغواړو، دلته موږ ټول هر څه خپلی بسته کوو، نو موږ خپل کاروبار کې ډېر خوښ یو. بل دا چې موږ ټول د کورونو والا موږ مصروف کړي دي، داسې وخت چې موږ سره یو 15-20 دانې کورونه را سره دي چې ټول په دې کې واړه او زړه مصروف دي.
عتیق رحمان وړاندې وایي چې پخوا ډېرو لږو خلکو ګلان خوښول، خو اوس د ګلانو نه استفاده نږدې د ټولو خلکو په کلتور بدل شوی.
لکه مخکې چې وا په سلو کې لاس پیسه د خلکو به دا ګلان کار کولو، ګلان به خوښولو، اوس چې د په سلو کې نه سل پیسه د ډېر دا ګلان خوښوي. بل دا چې ورځ ورځ ټولنه عصري کېږي، ډېر ښایسته ښایسته ګلان خوښوي. اوس لکه ټول خلک داسې شوي دي لکه په خپله د ګلانو کاروباریان.
د فریدالله په نوم یو ځوان چې د مصنوعي ګلانو د پرزو بسته بندي کوي وایي چې
د ویچارټ کې زه د چین سره په لین کې وم، یا پاکستان سره، بس هلته سمپل جوړه کې ماته په ویچارټ کې اکثر سره ورولېږي چې دا څنګه شو، بس زه ورته بالکل اوکې دی.
بل خو د نعمت الله حمد په نوم یو ځوان چې د کور د ښکلا لپاره د ګلانو پیرودلو لپاره د ګلانو یو پلورنځي ته راغلی وایي چې
د ګلان مخکې دومره رواج نه و. نن سبا خوست ولایت کې ډېر څه وچ شوي دي ګلان، بله ډېر زیه کې ملدل یا دي، خو خپل زر ډېر شوق سره لري ګلان سره خپل دمې ذوق دی. چې
دی اتوانی ورده که څه هم د ګلانو د کاروبار پراخېدل د خلکو د کلتور او فرهنګ د لوړېدو نښه بلل کېږي، خو بل لوري ته یو شمېر کتونکي اندېښنه لري چې د افغانستان په شان په ضعیف اقتصاد لرونکي هیواد او مصرفي ټولنه کې په ودونو د ښوونځیو مدرسو او د تحصیلي مؤسسو د زرګونو فارغونو په جشنوارو کې په دې اندازه د بې شمېره ګلانو کارول په پای کې په یوه ټولنیزه ستونزه او یو داسې پیټې بدلېدای شي چې پورته کول به یې د هر چا له وسه پوره نه وي.
د مشال تر څنګه اوسئ، د سهار لنه هو، د ماښام تر شپږو.
د خیبر جن صاحب لوړگی کې د اختر لوبو د میلې په محل ځین لوبغاړو د لوبو د اسوسییشن مشرانو په سیمه کې د سپورتي لوبو لپاره د یو معیاري میدان د نشتوالي لامل شکایت کړی. دوی له حکومت غوښتي چې په خیبر جن صاحب کې د ورته په بیلابیلو ځایونو کې د لوبو واړه واړه میدانونه جوړ کړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی په لوړګي زخخیلو کونج سیمه کې د فوټبال د سیالیو په محل ځایلو بغاړو او د لوبو اسوسییشن مشرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې دلته دی د لوبو میدانونه یا سټیډیم جوړ کړل شي. دوی وویل چې په دې سیمه کې د بیلابیلو لوبو بین الاقوامي لوبغاړي شته، خو تر اوسه د لوبو یو سم میدان نه بې برخې دي. دوی وویل چې حکومت دوه کاله وړاندې د شاکه بین الاقوامی لوبو میدان جوړولو اعلان کړی وو، خو تر اوسه پرې کار شروع نه شو. په دې حکلا د فوټبال یو لوبغاړي انور علی پردي مشال ریډیو ته وویل
شاکس کې خو د یو سټیډیم اعلان کړی وو چې په هغه باندې ډېر غټ لاګت راتلو، یعنی مطلب ډېره غټه منظوري ورته کړې وه، هغه خو کینسل شو. هغه خبره اوس ګورنمنت له دا په کار دي چې هغه کینسل شوه، نو داسې علاقایي سطح باندې واړه واړه ګراونډونه موږ ته جوړ کړي او دا خلک سپورټس نه لږ خوند واخلي. ګراؤنډ چې جوړ شي دا خلق په لګ امن طرف ته راشي، دغونه ډېر غټ غټ خلک کم تلی مخکې یا سر ته تلی، عارف مسی ته تلی، مستقیم شنواره ته تلی، داسې نور ډېر ډېر کلاړیان ته تلی.
او د خیبر د لوبو یو اسوسییشن مشر اکراج وویل چې دلته ورسره د لوبو د میدان جوړولو وعده شوی وي، خو هغه چا پوره نه کړی.
اوس دلته شجیګل او ایم این ایچ کوم دی سینیټر تاج محمد چې دغه کوششونه شروع کړي چې دلته به یو سټیډیم له جوړو، خو سټیډیم نشته. نو موږ ایم این ایچ صاحب نه دا هغه کوچیر مطلب کاغذ سټیډیم نشي جوړلی، نو مهرباني وکړه چې موږ له پکې کار وکړو چې موږ وړکی چې په کوم میچ کې وګورځيږي ځمکې له رسېدلې نه ځمکې سره ټچ شوی نه چې هغه بیا زخمی وي.
کله مو چې د لوبو د میدانونو د جوړولو دغه غوښتنه د خیبر ایجنسۍ نه د کمی اسمبلی غړي شاجی ګل پردي نماینده ملک ندیم ته وړاندې کړه، نو دوی وویل
نو موږ د امینه صاحب د طرفه چې کوم دی په یو د کمپلیکس منظوري شوی چې هغه کې موږ په کوشش کې لګیا یو د ځمکې مسله ده. او بل اکثر ملګری دا خبره کی دا خبره هم حق او جایز خبره ده چې کوم انټرنیشنل سټیډیم لپاره 1 ارب 20 کروڑ روپے منظوري شوی و نو که هغه نه جوړیږي یا د ځمکې داسې څه مسله ای نو په کار دی چې هغه روپے د موږ په علاقہ او په حلقہ کې تقسیم شي او واړه واړه ګراوندونه پی جوړ شي نو په دا باندې به د علاقې خلکو او ځوان نسل ته ډېر زیاتې فائدې ورسیږي. دا مطالبه کو خپل مینه ته به ان شاء الله دا خبره په نوټس کې ورکو.
د خیبر ایجنسی د لوبو اسوسییشنز مشران وای چې دلتا ځوانانو ته د لوبو میدانونه جوړ کړل شي نو په دوی کې د صلاحیت څه کمی نشته او په یو شمېر لوبو کې مخ په وړاندې تلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، هم د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د خیبر پښتو ادبي جرګې تر سیوري لاندې یو مشاعره وشوه چې د سیمې یو شمېر شاعرانو برخه پکې واخیسته. دغه ادبي غونډې ته په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری هم ورغلی و او موږ ته یې د دغه مشاعرې څو برخې رالیږلې دي. راځئ وایو.
تی بلنه ورکوم پروفیسر تواب شاه مسرور صاحب له چراشي موږ تاسو ته خپل کلام واوروي.
وس مې د خیال هغه مارغه چې تر اسمانه نه ځي او تا پرې کولې ترې وزرې اوس لتانه نه ځي. شعر ارزی چې عناصر مو شر ټول منډه وستې نه وي نو تر هغې غم تیارې له پښتونخوا نه ځي.
بلنه ورکوم رحمان شیدا شینواری ته.
داستان د عشق یمه زلمه یمه پیغور غواړم او بنګړای د پیغلو د مړوند یمه لکشور غواړم او شعر دی چې په زړه دي ویشتم ظالم اوس مې سر پرې کوي. په زړه دي ویشتم ظالم اوس مې سر پرې کوي او زخمی مرهې منا ترسه لک ټکور غواړم. مننه
فاروق سیبلم. بلنه ورکړی دا او
هغه رنگونه د سپرلی را ولا سشنا او سرس ګلابی را ولا اے د ساده کلی ساده لیونی نند خالونه په تندیرا ولا
ډیر ولای. حمزه بابا وای چې د وخ کو چاس کی او زما د پښتنو سترګونه حمزه د یار مینا د کانو نه وبو باسي. راغوارم محمد نثار افکار چې تاسو سره خپل کلام شریک کا. محمد نثار افکار.
لا د وصال د شپې سحرو باسا او لا می د زړه نه اتلو خطرو باسا چې اسویلی می په قرار شي د زړه د قهر ډکرانا نظرو باسا.
حمزه بابا وای یار پاینا کی خو سپرلی زرغونه ولای شو خیال زما د زړه چې پکې راغلو جانان غلای شو. سل زما سوالونه په سل رنگو خو یو سوالو دا او یو خودی نا ترسی په دې سلو کې منلای شو. ستا د نظر غشو می زړه ویشت پکې ودرېدو خوښې شو دا کور کنی بهرون تر وتلای شو. ته چې ورته رالې د دنیا ورته رامخه شوه او زړه خو د حمزه ورکوټای کور خوست کلای شو. نو بابا په دې سپېڅلي اشعارو سره د وړاندې کلام د اورولو لپاره بلنه ورکوم. صفدر خان صفدر صاحب.
مالا پلاس د یار راغلی گریوان ما چې خپل کلا پیژندلی گریوان. هغه سردار د ټولو روغ شولو چستا کوسه کې چاشلولی گریوان.
اوریدونکو، د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د شوې مشاعرې ځینې برخې مو اوریدې. د روانې خپرونې د پای شېبې دي. د فرخندې اسد نه به لنډ خبرونه اورو.
پاکستان وای د مینا په پیخه کې د مشو پاکستانی حاجیانو شمیره 1300 رسیدلی او شلجوبل. بلخوا د سعودي عرب چارواکي وای د ورستی ټیل ماټیل په پیخه کې د مشو شمیره 1798 او د ټپیانو 1400 ته رسیدلی ده. په ننګرهار کې 15 دایش وسوال وجل شوی دي. د ننګرهار د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته ویلي تیره شپه دایش وسوالې ډلې د اچین ولسوالۍ په سرحدي پوستو برید وکړ چې په ځوابي کاروای کې ګن شمیر د دایش وسوال په ځمکني او هوایي بریدونو کې وژل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او واربیا ویلي دي پاکستان له افغانستان سره په یو نا اعلان شوي جنگ کې بوخت دی. ولسمشر غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د دغې لپاره چاته زارۍ نه کوي. په نیویارک کې ګلوبل سټیزن فیسټیوال ته په خپل وینا کې ملالی یوسفزی وویل باید نړیوال هیوادونه په تعلیم پیسې ولګوي. ملالی په خپل وینا کې دا هم وویل په ګلوبل ګولز کې دا غواړي تعلیم تر ټولو مخکې وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلی باید سعودی عرب د مینا په پیخه بخنه وغواړي. د مینا په پیخه کې 1,000 ایرانی حاجیان مړه شوي دي او 340 نور لا درک دي. د سعودی عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر بیا وایي ایران د مینا د پیخنه سیاسي ګټې پورته کول غواړي. د سعودی عرب په وزوای د دوی یو پوځي جنرال د یمن سره پر پوله وجل شوی. د سعودی عرب سرکاري خبری اجانس وایي جنرال ابراهیم حمزي نن په یو روغتون کې تر ژوبل کېدو وروسته ساه ورکړې ده. د عیسویانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس وایي په امریکا کې د بېلابېلو هیوادونو میشت خلک باید د سختیو له کبله مایوسه نه شي او د امریکا ذمهوار وګړي اوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې وکتل. د کیری لخوا دا یوه هڅه ده چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي او نن په هراره کې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د شلو اورونو یا ټي ټوینټي لوبه کې پاکستان په شلو اورونو کې 1,26 رنزونه جوړ کړ او 8 لوبغاړي آوټ شول.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. اوس ما هارون بچا فرخنده اسد او زموږ تخنیکی همکار علی ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.